السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلاست د خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک کل منافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شویلې په افغانستان کې و امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي په دې ولایت کې د طالبانو د ولی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند خو د لغمان د ولی ویاند وویل چې برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي دي او اوس په توقیف کې دي د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي په افغانستان پسې د عراق سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر یې وژلې دي او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځای کې ریلګاډي ته منتظر وو پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بم ور واچو بیا چې هره خوا لوګی شو ډزې یې وکړې بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی تاسو اوسئ قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو و باورې چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري طالبانی د امنیت ډاډ ورکوي
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي
په یو مرکه کې د طالبانو د حکومت او تهران د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو
د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نه سپاتې کېدلی چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي په یو ځانګړي راپور کې په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجراتو ته کتنه کوو
څخه خلک په ساده چې په دې جزئیاتو باندې دا شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف په نامول
اوکراینی چارواکو د پلازمینی کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي ورځو لمړی موضوع راخلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې لبلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې واورئ
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتان کې امنیتی
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی حالات کنټرول شي او زموږ خوشتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیشي تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی او امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ یو ورځ مخکې تر دې په کابل هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپل خاوره کې بد چلند کوي په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي ایران دا تورونه رد کړې دي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي
پراپور کې مو واوریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو یې د امنیت ډاډ ورکړی خو له ایراني چارواکو نه یې غوښتي دي چې هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې بد چلند کړی ونیسي د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په سر کې وکړه
زه فکر کوم طالبان درا تک سره هغه روابط چې په خواده کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لا هم خرابې شوي دي د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه قوي اړیکې د یو بل سره لري مګر بلومونکې وګورو ایران د طالبانو د وسنې نظام سره ډېر زیات راحت نه دی نو دا روابط تغیر
خوري اعظمي صاحب حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایراني چارواکو اړیکې ډېر ښه و د طالبانو له حکومت سره نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو
ایران دوه رول لوبوي دوه مخې سیاست لوبوي هم د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی ځینې ملاقاتونه کوي هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پریښې ده چې هلته استفاده وکړي نو نیل واري چې دواړه خواوي سره په همزمانه روابط وساتي خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستانه نسبت کېدلې دي ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلې چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چل لري چې داغه د مشکلاتو چې مثلا په 900 نیوې مکلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي
مننه د افغانستان او ایران اړیکې پورستیو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللې دي د کډوالو مسله بل اخره څنګه حل کیدی شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت لکه یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده
دا یو ډیر بد حالت دی دا پونان د لپاره یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سیده په اسانی باندې څوک نه کوي دلته دوه نو ماجرین دی یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی بل اقتصادي دی د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دی ډیر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړی دي مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبان او واکمنی د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونډه سخت دریځ نه نشوړل چې تاسو ولې دا کار کوي فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډیر نشکاري چې ډیر دي اوسېږي نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو کوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین ولر نسی کوي اقتصادي ځي هغه کله سیاسي خو پاتې ډیر به با برو با عزت خلق وطن مجبوری دل تا پریش ودر سوی دی. درین مسئله داده پا دا سه حالاتو که چه دا طالبان و نظام پر اسمیت نده پیشندر سوی ویزا ور کولم دیر ستونج من دی دیری وادونو دا پا دا خطر بانی چه دا افغانستان خلق ووزی افغانان پر دی باندی فکر که ویچه دا ایران دا لاری غیر قانونی ولارسی چون چه دا غیر سرحد دی چه تقریبا نسبی شکل باندی غیر قانونی ماجیرونو پر بلاندی باندی خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې په اړه خبرې کولې. د دې لانجې نور جزئیات د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. او که ورشئ هلته به ګڼ انوانونه د همدې موضوع په اړه ووینئ. تاپ موضوع همدا ده چې طالبان د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت لپاره هڅ هلې ځلې ګړندۍ شوي. بل مطلب دی په کابل کې معترضان وایي ایران باید له افغان پناه غوښتونکو سره د بد چلند په اړه حساب ورکړي. بل مطلب دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کړی. په یو بل مطلب کې لولی تهران وایي طالبان د ایران ته د افغان کډوالو د ورتلو د پراخې څپې مخه ونیسي. او همداراز نور مطالب.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د وکیلانو په یو لیک کې لیکلي دي چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل مکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوچسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت او د مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دې جبهې 9 غړي په یوه نښته کې وژلي، خو د طالبانو مخالفه جبهه وایي نه یوازې د کوهستان ولسوالۍ ځینې برخې نیولي بلکې 14 طالب وسلوالې هم وژلي دي. طالبان دا ادعا ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي دا هم مني چې په دې نښتو کې د جبهې وسلوال وژل شوي. له بلې خوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معاذ الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهې په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د مقاومت ملي جبهه وین ازادي راډیو ته وای وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهه د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان رتوي. د مقاومت ملي جبهه وین صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهه غړو تیر شپه په نخته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسان اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهه وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسما زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې پترتس کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه لمانځه وړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی. خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوسټو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه دا دی چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غوړ تکمین نیولی و.
د تیر نظام له سقوط وروسته د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې ترڅنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل انت د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې تر هغه نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره نړۍ کې د کډوالو پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلی ګراندې په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو مسایل زیات شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین په اړه خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنري د سه شنبه ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4 میلیونه او 6 لک کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه ستنېږي. همداراز تازه راپورونه ښیي چې په تیرو 4 ورځو کې هره ورځ زرګونه اوکراینیان له بهره خپل هیواد ته ستنېږي. دا سیرا پرونه هم خبر شوې دي چې روسیا پر اوکراین نویو حمله ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وای چې لا یو وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بی پورز له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاول یوک هم ویلی دی چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپل کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر روستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلی دي چې اوس هر ورځ د 15 او 20 زرو ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بلدور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیم شي د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قومندانان او لویدیځ چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتش سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 0500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسي دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړې، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موز اجمالند هر کله کوم پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنیدو اتمیشتي په پوره کېدو دي په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکو په دې ریپورت کې موده طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او داچی د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکي وو یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه ډیر محدودیتونه پر خزو لګولی دي د رسنیو پر فعالیت په ځنګړی توګه پر رسنیو کې د خزو په فعالیت محدودیتونه لشرعي محرم پرته پر لری سفر ته د خزو پر تلو محدودیت د ګيري نخیل او پر جماعت د 15 وخت منځونو کول په خاري موټرونو کې د موسیقي نغه غول د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په خار کې د اعلانونو لګول پر رسنیو کې د ځینې تفریح پرونو بندیدل تفریح پارکونو ته د خزو او نارینه د ورتک د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتومي اشتو کې وضع کړی دي د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلا بیل باورونه موجود دي ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي په خوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت مونږ زیږوي
بس خلق پکا دی چې هغه وسله ولري او هغه د خلکو سره څه گذشت وکړي هغه د خلکو سره هغه څه ابتکار ولري او د خلکو سره څه گزاره وکړي او خلق په څه طریقه باندې الله دې سره وګوري او په دې جزئیاتو جزئیاتو باندې چې دی هغه د شیرازه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي
د سید اکبر هغه په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناک کړنی نه درلودي ځکه شرایط جنگي وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي په ځینې مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبالغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتی او د فیض واکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاوډ سپیکرونو لاري خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي دا سیراپورونه هم خبره شوې چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځکونکو لپاره حاضری جوړی کړي کته هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راسکړنی د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمیر افغانان وایي چې دا پریکړې او کړنې الزامي دي تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لوري وهل ډبول شوي وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف ویل د پیښې سره په تړاو څلور وسلوال طالبان نیول شوي سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي رادیو ته ویل لدین څخه د طالبانو د افراطی تعریف لامل په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکو کیږي د خاغلی ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خوکړنی توپیر لري
تر هر دو کشور اسلامی
په دوړ اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرې ادارې لري او د غراز نور اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته خو په داسې جديت سره چې طالبان مخته ځي او داسې تیار تعریف چې طالبان لدینه لري د نور هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلن نه کوي
شکل طالب عمل نه کوي
د خغلی ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنی واقعیتونو ته په کتو او عملی توګه نه ترسره کیږي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرو کولو ته حاضر نشول خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوي د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د یاد وزارت کړنی تر ډیره سپارښتنې بڼه لري
د پاکستان نوې صدر اعظم شاباز شریف چې وړ مورزی لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظم دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی د شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شابه شریف هم هغې اسمبلی د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2018 کال کې په کې ماتې خوړلې وه. نوموړي ته دا ماتې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې وه چې د اپریل 14 د شابه شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظمۍ له چوکۍ څخه لرې کړل شو.
174 members have recorded
شہباز شریف د پاکستان مسلم لیگ رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. له هغه راورسته یعنی له 13 کلونو راځي د پنجاب یا قومي اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا را څرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شہباز شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شہباز شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاړي کې تر پوښتنې لاندې راولي. شہباز شریف په 1999، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودھری وایي د شہباز شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شہباز شریف تر ټولو مهمه خوبی دا ګڼل کیږي چې یو بهترین منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب څخه ډیر ښه چلولی دا، چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلی هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له 13 درې نیمو کلونو راځي د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شہباز شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی، نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوی هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لرې کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شہباز شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لاره خپل کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزینیو، نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیسو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي. نوم یې دی ژغې دی چې موسسې دي حکومتونه دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې 500 نفرو ته نه دي رسېدلي. دغه زموږ کلی دی 1500 کور کلی دی. ساتیان دی پدانی جی شاوخوا کی مشت خبر اغلی چیز مجھ واقعات مشت تیاغ تر اغلی دا واقعات بل مشت تیاغ تر اغلی دا مجھ مشت تیز تو کم ندیر اغلی او دا شخار و غریب در بدر خلق وکشستا پدا تن دو سکور کی بالا نو تجوری دی اول زخفل زان در شایم تقریبا شپاج والا کروپی زکار وریم هر میشتم داغا شی وست داغا کم مایید زلاس تر اولم پخاروی و غریبی داغا سرات انزر و شپاج در اولا زر نور کلزار کیجم و دا کومکونو دی چا سره کی چې نظر نم چا ته ورسیږي نه پیسې چا ته ورسیږي. نو دا پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته ده. ملت تر بدره سو دا جنګونه ګز په دې ملت وسته. دا ملت پرار و، دا ملت خوږ وخوړی، دا ملت غمونه ولی، دا ملت خور خور شو. دا یوازې خو طالب نه دی چې طالب جنگ کړی دی، یوازې دولت نه چې دولت جنگ کړی دی، خلک ګرځسته دولت او طالب مابین کې دغه خلک بارونه پر کېدل او ویشتل کېدل هم جنگ هم پر کېدل.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم، زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي چې دا خبرونه اسدالله لودین چمتو کړی ده. خو له هغه مخکې د دې ساعت د خبرونو لنډیز. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویپانه خپور شوویلي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د والی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته ویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو پریکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی معلوم، خو د لغمان د والی ویان ویل برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکال هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي، پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر د دوی د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پرون پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر و. پولیسو ویلي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بام ور واچاوه، بیا چې هره خوا لوګی وشو نو ډزې یې پیل کړې. بریدګار له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریښي دي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر له یو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړې. د هغه د بریاو پر راز غږیدلی یو د مرکه وروسته راځي، خو پیل ستاسو له پیغامونو کوو.
د لغمان د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته په کین کې د کونه توجی کیږي. د مرکانو کو تر راځي مغه خپل خلانو ته تورید مغه خونه لیکل کیږي. د خور مسکین څوب نه لیکي، بیا چې هم لیکي بیا ته نور پښتنه نشته. د مغه شنوم لا چې په چلا چې د کومه کونه راځي خور مسکین ټول په خولاندي دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړ وکړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور، دغه د لغمان ولایت کې د کوم په ډیر بد حالت ده. خلق خپل بچو خوشحال کیږي، خلق خپل بچو خار سي جاتي، کومکونه شرایطی د ملک سره کی، ملک خپل خپلوان سره کی، د دنیا خپل خپلوان سره کی، د ملک پوجره کې کینی مغ د لندن او د ډالر هغه سره واغه کیږي. لندن هم کومکونه کیږي. د شهر مسکین ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خپل توجه کی. آیا یو څوک رولي جوایات یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندار والے سے خبر کوم. دا سم مش راجی دا
په افغانستان کې خو ډېر لیدلې انسانان سره او د خلک دا دغه کې شکایت کوي چې دا کومې شي دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو شوشي یا د خلک د محمد په دې دایره کې موږ تقریبا مساله خدمات کړې دي د اعلی درجه لپاره او وروسته د هغه ځما په خپل خلاص څوک ویلي حریان به ولاړ شي د کندهار ولایت جیوفا صاحب ته ورغلم ما زه داسې لیدلی یم د ده معاون راته وویل استاده ملګري د غراو د خپل مشر تابه لاسلیک راو موږ به ستا سره مرسته وکړو کله چې هغه ته ورغلم هغه راته وویل په دې کې زه دغه کېږم نو ته ونه څه خپله ورته دا چې ورلم کله د کندهار ولایت مخ ته ورغلم چیرپېښم بیا ورنه هغه راته ته ورته د هغه لاسلیک راو ستا سره به مرسته وکړو پراغه ما تلاسلیک نه راکوي زه داسې لیدلی یم چې حتی چې زما هم خپل حالات یو مشر یو طالب وویني خپله به دا ووایي چې دا طالب لیدلی دي نو زه هغه د کندهار دولت حاجي وقاص دا خواهش کوم چې زما حالات دې خپله دغه وکړي زه ډېر سخت لیدلی یم په دې ته دا خواهش کوم الله پاک ټول اسلامي امارات وساتي الله پاک افغانستان پر کراره ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده المن ولایت مساکلا د ولسوالی څخه خبر کوم محمد ولی دکتر د المن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی ولسوالی کې د شبکې مخابراتي شبکې ډیره کمزوري دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارات د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزیم او څه غوښته دي کې او ډیره کمزوري دي په کیفیت یې ډیر کمزوري دي کاری کمزوري کې په کورو په داسې څه ځای شو کار کوي دا نو داغه مو پیغام دی والسلام او دغه تجارانو او لکړو مشرانو ته جوړ رسیدي والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده المن ولایت مساکلا د ولسوالی سره خبر در سره کوم دلته المن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډیره کمزوري دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت زموږ د غشتنه ده چې دا غشتلې کړه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز مشکرګاته خبره کوم دغه د شهیدان او مالودینو ماشینه چې د ورور په خوا به د میاشتې یو مالود ته یا یو شهید ته 8000 امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو په اړه جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې نستې په خسر ته کې دا چې څوک معلول یا یو څوک کته شي څه وي د کور دا به نو په څنګه وضعیت کې حال ولري زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د دې خوار و غریب طبقې لکه معلولینو سره جدي دي پاملرنه مشورې ته وکړي او هڅه وکړو حقوق یې پر وخت ورورسوي
السلام علیکم تاسو ته د دې ولایت زه محمد اکرم فیصل په تماس کوم خدای دې وکړي کار دې مننه نه درلودې ما یو بل سړی مرسته سره وکړ زسته چې ډېر ډېر خوش کوم نه نوالې ما او ستاسو وکړي چې موږ ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره زده نه شه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډېر خوشاله چې ستاسو زړه دا واورم دا ارمان ما درلودې زما یو بل سړی هم چې نن ورځ په کار کې دا لمر به ته سب کې او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچوي مثلا چې دا نه سره تر ځه چې مونږ نن دی او خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی رجی ټول همکاران اوریدونکو ته السلام علیکم ملک ستا خو بچا نشته بچا ستا رسمیت نشته رسمیت ستا خو پشکاره نشته سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته ویله مغرورشته دی وطن کې سو تر سو د افغانان نور وجل کیږي نور بس هي جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دې بس دې نور جنگ ویله کوم تینو د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر سو د توډوالو تور سيږي مننه تشکر
السلام علیکم زه عبدالقدوس د کابل کمپنی څخه سر غواړم کوم ضرور طالبان د امر کراچي د امریکا له وځي دغه بدل کې موږ یو کار روزګار پیدا کید چې څنګه ونستا خلک نه کار لري نه یو کار کاروند لري نه یو بل شی لري نو په دې خپل مسلمان باید خبرې ته ډېر فکر وکړي او د مو کراچا نیبر تر تا له ولایت دا تورز کی دیخ باندې دا وسیو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناوه د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بې اندازې ډېر زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ دا درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان ولا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه او بیا خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژه یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دا غزور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واري دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، کال ته دوه زره واري دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي یو بل کلي کې خلک لیږي داسې کټ نه غواړو، او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وایي.
بلی ها، السلام علیکم. زه دا مبارز هم د کندهار ولایت نه مهړي کړي ولې ده زما د طالبان اور نه صدا هیل ده چې زموږ حق راکړي ولې زموږ حق زموږ فخر دی. تر اوسه د کندهار کومندانۍ نوې کومندانۍ د شوز سره د شپخانې د کندهار د شپخانې د ډاکټرانو راکړه دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي مستوای غلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځم کې رندې خانه راځلې ولې وروره موږ ولې مستر ولې راځي چې د کندهار شوز ګرد په ما بسو کې ناشې دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي مخبر اعلان باندې کې خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه ورکړ ورکړ کیږي وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داسې کیږي موږ به تخپل اشرف غنی بابا غواړو موږ ها کې راکړي دې خپلت نظر یې موږ نه یې زیر کړی.
بلې، السلام علیکم. زازی زه مبارز یم له کندهار ولایت نه. ما د طالبانو څخه دغه هیله ده چې زموږ حق دی راکړي. طالبان وایي وایي زه د خو پر پوړنی جنګیږم، د هیڅ د خو پر پوړنی نه جنګیږي. دی که د خو پر پوړنی جنګېدلی دی به د خو بې عزتي نه کوله. تر اوسه د کندهار قومنداني وګوره، ټوله د ډاکټرانو او انجینرانو ډکه ده. وایي څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجله د طالبانو ته کښېنو. تر اوسه دوی ته کونډانی چې وخت چې کله ولایت ته وتوای چې پر موږ ماشومان جاړي موږ خپل حق غواړو موږ ته مرسته راکړي. د کندهار والي یا دیوپا صاحب ورته وایي وایي دا زما سره ډېر داسې مجرد ځوانان دي چې ستاسو کار به در سم کړي او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري. ستاسو اطمینان به بیا په سیس نه جاړي. دغه د خور حق دی موږ دوی نه غواړو. موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکړي دي ولې داسې کوي زموږ سره دي دي سم عدالت زموږ سره وچلو. موږ ښځې موږ دوی نه غواړو. موږ بېس اشرف غني بابا غواړو دوی زموږ سره کوم ښه کړي دي.
زه بل نه خبره کوم د دمو پیغام د لوړ مقامات پورې ورسوي. د خدای په یاران کې موږ د سکیر پاسیب ادارې نه سرڅه کوو. تر اوسه شیخ صاحب د زابل پوښتنه وکړه په هر وادي کې زر زر سوکان کېږي د دوکانونو دي چې درواکې جوړوي غصبېږي کار تېرونه ګای ته چې دي په سړک په سر یې کړی وي پنځوس روپۍ د نغوړې وایي روکه کوچیانو په ریاست کې روپۍ اخته کېږي د پیرو په ریاست کې اخته کېږي په محکمه کې اخته کېږي په پنځوس پنځوس روکه درېیم څلورم واده هر کومندان صاحب کوي اسرائیل په سل سل لکه راویل کېږي زمږ په څیر څلور کړو یو لکې دی غشتي دی یو ځای په له هغه خالص فوټ کال افریاریان دی جوابل خپل وکي و سلام.
بلې، السلام علیکم. زه اسماء هیوالم د کندهار شهر څخه. ما دا هغه طالبان او زموږ څخه دا هله او خایسي چې دی بار سمو بنځ کې بنځنه د مکتبو ته باندې کوي مسلمانانو دا د کچې تر وکړي چې موږ ته هیواد کې څونه مترګان کوي تو قوم خونی وای نو کې د قوم نه تر وتی کاروي وزر د بده لار سره وګرځي دا اسمانان له څه څه باندې کړی
او کلکان ممکنه هم در مکتب مونی که ولی کما گناه که رو کم بیادیم کسول ده کم بیادیم کسول ده اغرد من مختره ولی پسیمم زکر دست ولی سوکی ده غد زیلم دیشی کسی زمشتر کوی دایت منانا لازم نبا جیکی تسی سغل زیده اغم بسی سراجت سی تختا کوی مجاغ نده کری.
السلام علیکم زما دی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ورسیږي دا چې د ازادي رادیو